یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د الیاس دایی د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه پورې د نیول شوي قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسېدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سره نو وروسته ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک دغه قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې لشکرګاه کې په یو چاودنه کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملالې میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیستې او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلي چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلي علي خیل پر خپل ټویټر باندې ښیلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان د دري ژبې پیژندل سوي لیکوال او شاعر رهنورد زریاب د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. ګڼو لیکوالو د و اویا کلن رهنورد زریاب مړینه تایید کړې ده او دای د افغانستان د ادبیاتو لپاره یو ضایعه بللې ده. ښاغلی زریاب له څه مودې راهیسې ناروغ و. آیرلند وایي د افغانستان پر وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوال شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو پر وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلې چې 12 نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سش کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شینس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همدارز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په انلاین مراسمو کې وویل، ګڼو وسلوالو شخړو، اقلیمي بدلون، د یوې سیاسي او پوځي وسیلې په توګه د لوږې کارولو او نړیوالې روغتیایي اوبا شاوخوا 28 میلیونه وګړي د لوږې خواته ټیل وهلي دي. د نوبل نارویجی کمیټې د خوړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو هڅو له کبله ورکړه چې د ادارې په شخړو کې لوږې د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کړې دي. د ټولبند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 1% کمه شوې ده. د کاربن نړیوالې پروژې د راپور له مخې چې نن خپور سو، سږ کال به نړۍ هوا ته 3.5 میلیارد میتریک ټنه مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهان ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ کسان د کورونا اوبا له کبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې یې سفرونه لږ کول. د راپور له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنه کې 11%، او په چین کې 1.5% کمه شوې ده.
ازادي راډیو په منځني سپه د لښ پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس تایید کورنۍ غړي وایي چې له ادعا سره سم د نیول شوی قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوی.
لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه متواري خبر راکړې، نه د امنیت کوم مسیر راکړې، او نه په داړو اندازي هیڅ امر سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغه معلول ماشوم په ارتباط په واوري چې ازادي راډیو دوه کاله مخکې ویډیوي راپور خپور کړ.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بسکلانو کې ښه وسازي.
د کورونا تر واکسین وروسته به هم خلک د کورونا روغتیایي سپارښتنې پر ځای کړي، او په د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د کورونا واکسین ته ځانګړی شو. افغان حکومت وایي د ملال میوند او الیاس تایی قاتلین نیولی دي، خو د دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې تر اوسه له دوی سره کره معلومات نه دي شریک شوي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار والی وایي چې د ملالې میوند او الیاس دایي قاتلین نیولي، خو دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې حکومت یې قناعت نه دی حاصل کړی. په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبریالې ملالې میوند ورور حماس هلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم یوازې په خواله رسنیو د خور د قاتلینو د نیول کېدو په اړه خبر شوي، خو کوم حکومتي یا امنیتي مسؤل ورسره جزئیات نه دي شریک کړي. ښاغلی حماس وایي له حکومت نه هیله کوي چې د دوی دا اقدامات یوازې د ولس د خوله د پټولو لپاره نه وي.
موږ خو دا خبر له رسنیو ترلاسه کړ، ولې چې په خپل پاڼه لیکلي وه په هغه ځای کې موږ ولې سبیا د کورنیو چارو وزارت دوی پاڼه موږ ولیدله ریډیو کې چې دا زموږ د ولسونو د غلي کولو لپاره یو توصیه نه وي خپله د حکومت، او چې په رښتینی بیا زموږ هغه قاتلین چې په رښتینې دغه کار کړی نه، لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه متواري خبر راکړې، نه د امنیت کوم مسیر راکړی، او نه په داړو اندازي هیڅ امر سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړي.
د کورنۍ چارو وزارت او د ننګرهار والی زیولق مخیل په ټویټر باندې لیکلي کړه چې ملالې میوند د قاتلینو نه څیړنې بشپړې سي، دوی به ویډیو هم خپره کړي. ملال میوند پرون خپل دفتر ته په لاره په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره د نوالو لوري وزل شوه. بلخوا پرون ماښام د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان اعلان وکړ چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي قاتلین هم نیولې دي. تر دې ایواونه وړاندې د افغانستان د آزاد رسنیو ندم ملاتړ دفتر نای ویلی و چې ملي امنیت کې وی سرچینې ورته ویلي چې په هلمند ولایت کې وډاله نیولې چې هغوی به مقناطیسي ماینونه کې خودل، او په خبره کې دای سي په د کې د الیاس دای قاتلین هم وي. خو ښاغلی آریان نن جمعه ازادي رادیو ته وویل چې د الیاس دای د وزلو په تور یو کاس نیولای چې په مستقیمه توګه په خپل جرم هم اعتراف کړی دا. کورنۍ چار وزارت دغه تورن کاس ویډیو هم خبره کړې ده. خو د الیاس دای ورور مدثر دعوت وایي چې تر هغه د دوی قناعت به حاصل نه سي تر کومه چې حکومت یې د ورور د قتلینو ثبوت نه وي ورکړی.
هر څه د رسنوی ته خبروي دا معنا ورکوي چې دوی غواړي د خلکو خوله باندې کې یا په یو ډول نه یو ډول خلک خطا وځي. په داسې حال کې چې دا ډول اعترافات د ویډیوګان له لارې خبرې دا هیڅکله موږ د قبول وړ نه دي، ځکه دا زه هم کولای شم یو چاته به یو لس لک افغانۍ ورکم هغه به ماته دا څه ووایي، یا به یو بل اختار ورکم یا به شکنجې ورکم هغه به دا څه ووایي. دا موږ مخکې هم ویلي دي حکومت ته چې دا ډول اعترافات دا ډول کسان موږ دپاره د قبول وړ نه دي،
هر څه د ثبوت سره غواړو. الیاس دای و می اسران د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا ښار کې د هغ مکناتسي بم په 14 کې وزل چې د په موټر پورې نخلول شوی و. یوازې د اغلی میوان او د دای کورنۍ نه بلکې د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه هم د حکومت اداګانې نمایشي بولی. په کابل کې د ازادي رادیو سره البته په کابل کې د آزاد رسنیو د ملاتړ دفتر نای اجرایی مشر مجیب خلوتکار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه.
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعدا کوي خو بیا یې نشي ثابتولای. زه فکر کوم د دې لپاره چې حکومت عام افکار یو څه کنټرول او آرام کړي دغه ډول ادعاوې کوي. هم له استخباراتي او هم کشفي اړخه اوس لختر لگا د اغلی ملال میوندې حکومت دومره ورتیا نه لري چې د 200 په لړ کې قاتلین ونیسي.
در ظرف چند ساعت قاتلین دسکیر کنه.
د افغانستان د خبري اعلان د خوندیتوب کمیټې جوی مشر صدیق الله توحیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د خبري اعلان او د قاتلینو او قضیو په اړه کره معلومات له خلکو سره شریک کړي.
داسې زیات معلومات حکومت نه ورکوي چې دوی څنګه او څه لپاره داسې جنایت ترسره کړی دي. دوی خو زموږ په اند باید جدي تحقیق وسي او کره معلومات خلکو ته وړاندې شي، رسنیو ته ووایي چې څنګه پلان سوي دي دا دوه قضیه او څنګه دا ترسره شوی ده، چې د خبریالانو نهادونه او د قربانیانو کورنۍ پیدا شي.
د خبريالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس له 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وزل شوي او افغانستان د خبريالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیوادونو څخه دی. بل شیبر صاحب
مننه. فیروزه عزیزی له کابل وه چې د بیلابیلو خلکو نظریات د دوو نیول شویو قاتلانو په ارتباط چې د الیاس دای د قاتل د نیولو په ارتباط او همدارس د ملال میوند د قاتل د نیولو په ارتباط له تاسو سره شریکول. د دې له خاطر چې د الیاس دای د قاتل ویډیو خبره شوې ده، خو تر اوسه پورې د ملال میوند د قاتلینو د نیولو په اړه چتیر ماشامې چارواکو یې دا کړې ده، نور معلومات له رسنیو سره شریک شوي نه دي. خو پر راتلونکو کې به وګورو چې په دې اړه نور څه معلومات ترلاسه کوو چې هغه هم له تاسو سره شریکو. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبريالې ملال میوند تر وژل کېدو 2 ساعته وروسته تیر ماشام د دوو شکمنو قاتلانو د نیولو خبر ورکړ. ضیاءالحق مرخیل وویل نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي امرخیل څخه د مرکې په سر کې پوښتلی دي چې دغه کسان څنګه ونیول شول.
متاسفانه او زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو ښځو غږ و ژبه وه، پیاوړې خور وه، ملال میوند، هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو. شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګ د دې تحقیقات او د دې هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېد چې ماخام د دې په عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مونږ ول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو، په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی دا. لا نورم دې هغه سیروپ سے پل اخلو چې د پردیش آتے د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړ و، هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. دلته د دې ګناي واځي دا وتی د دردیدلو افغان او خیندو غږ ته انعکاس ورکول. او
ولی صاحب محترم، ولی صاحب محترم، ویلی سي چې انګیزه د قتل څه و؟
دی به نور هم تحقیقات کیږي موږ به ځینې نور چې روپس هم پلاخلو چې څوک په دې کې داخل وو کله چې تحقیقات تکمیل شول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو غوښتل مې تاسو سره شریک
ویلی سئ چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلوده که نه ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دا دي چې داعش په دې کې دخیل ده. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل هغه به وروسته جزئیاتو کې معلوم شي.
خبریالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې زه غواړم یادوري وکړم خبریالانو ته، هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک ده چې د افغانانو رفاه نه غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې په خپل ټول قوت باندې هم د دوی امنیت ته او د امنیت تر څنګ یې لکه د ملالې خور غوندې څوک په شهادت رسولی دي پل ورپسې اخلو. تاکید په دې باندې کوم خبریالانو ته چې دوی باید هماغسې با جرأت ودرېږي او نظام یې تر څنګ ولاړ ده تر خپل وسه پورې. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کېږي لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډېږي افغانانو ته.
د ننګرهار ولی ضیاءالحق امرخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې د خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسیدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمن د دوهی تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لورو ژمنتیا او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتو همیشنۍ غوښتنه. هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمن د خبرو د بنسټ په توګه یادی شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې دا متن تاییدوي. امید زهیرمل په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنی پړاو خبري بولی ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام لرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا او همدا ډول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه، هغه مهم څلور موضوعات دي چې دې متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې دا هوکړه شوی متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات، د افغانستان د خلکو، مذاکره کوونکي پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو له غوښتنې موخه د لویې مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک، او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمېره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2016 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې او ویې ویل دا سازمان رایو په اتفاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمولو او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی د دې غړي لقوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي او یو نقل کاپي دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یویش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادې، په صداقت او خفزا کې پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو له ډلې یو شمېر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي: د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې د نه کولو پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي، او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګډ پلاوی د شریعت په رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي، او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. د اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوي، او دا هم ویل شوي چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیز کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوویشتمه ماده کې راغلي: رسنۍ او هغه کسان چې په بېلابېلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډېر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند له دې قبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیز کول محرم بولي د تګلارې دا متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، او د خبرو تګلارې په اړه بحثونو نږدې میاشتې وخت ونیو او بالاخره د ډسمبر په دویمه نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړې ته رسیدلی دي او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر څه ژر خبرې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دري ژبې داستان لیکونکی راهنور زریاب تیر شپه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ د وزارت مرستیال رسول باوري د زریاب مړینه د افغانستان لپاره یوه ضایعه وبلله او ازادي راډیو ته یې وویل.
راهنور زریاب د افغانستان د فارسي دري ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوالو. هغه لیکنې چې زریاب کړې دي د لطافت او ظرافت خورا ښې بېلګې دي. په ځانګړې توګه د استاد زریاب داستانونه او کیسې چې هغه لیکلې دي چې د افغانستان د خلکو دا روز خلیزات وړي دی غي او ریبلی دی او چاچنی دی او ریبلی غي لستلی دی. څومره دا تم خیاو و نه د مخه د اطلاعات فرهنګ شغلی وزیر د زریاب صاحب لیدلو تور غلی روختون ته د ترغو رسته ز د چلل صاحب رئیس جمهور مشاور زرین انزور د زریاب صاحب پښتني ترختون ته ورغلو او هغه مرسته فکر نه کوي چې دشي د دې خاطر یعنی د وفات خاطر به جی موږ د روختیا هیله ژر کوله لکه چې وازه یې ډیره شو. خو دا به نن مده خبر لبه د مرخه واوري دي چې هغه وفات کړی دی. زه د اطلاعات فرهنګ وزارت استاجیتوب ټول لیکوالو او ټول کسانو ته چې د مرحوم زریاب لیوال دي هغوی ته تسلیت وایم او دعا کوم چې د استاد زریاب روح دي ارام او فردوس جنت یې په برخه وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې چې جمهوری پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغې دعوې ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډېر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې د بدلون راشي. خو د سنا جرګې غوښتنه شي چې ولسمشر ټرمپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بیسارو هڅو کې پرلپسې له ناکامیو سره مخامخ شوی. پرون په سنا جرګه کې چې د جمهوري پال ګوند پکې اکثریت دی ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکوي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې د غوټلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی لستري محکمې پرون وغوښتل چې د ترامپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکوي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څه باندې شلو څارنوالانو هم له محکمې غوښتل چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقی متخصصان وای احتمالا ستر محکمه به دا دعوه چی ځینې دموکراتانی سیاسی تاکتیک بوده ژر رد کړي. خود جمهوری پال گوند له ملاتړه داسې ښکاري چې ټرمپ له دې سره سره چې د جنوري په شلمه واک له لاسه ورکوي پر ګوند کنټرول لري او دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته الکترول کالجونه د انتخاباتو د پایلو د تاییدولو لپاره غونډه کوي. دا مسئله د منتخبو استاسو له لورې ولسواکۍ ته د درناوی په برخه کې پوښتنې پیدا کوي.
دوه کاله مخکې لس کلن محب الله چې معلولیت لري له کوره تر ښوونځي په سینه څکېده، خو د ازادي راډیو د یوه ویډیوي راپور تر خپرېدو وروسته یې د ژوند بڼه بدله شوه. شریف الله شرافت په دې اړه له ترین کوټه راپور لري.
محب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړو وهل او په سینه به څکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډېر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیوي راپور خپور کړ. محب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته سوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس دا بازکلان چې تاسې موږ ته راته کړې دا مسلمانان موږ سره کومک کړې دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بازکلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف و، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی دا بازکله کې ډېر کومکونه راسره اوس څلور پنځه بازکله دي. دغه د بازکلان یې راکړله، د ده جامې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګاښته رالی راته یو بل مسلمانو ډیر د خورا د کور چانې را ترا کړل.
هغه راپور چې د محب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بیوزلۍ کیسه پکې کړې وه او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاصو ورته مثبت ځواب ووایه. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې یې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل سوی دی.
پخوا د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه پوله، خدای به راوتی به تلی نو سو چا به سات پر تېروي، کوچنیانو ښوونځی ته به تلی ډله به پیسې وسات یې په تېروي. اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې بسکله کې وسه ولاړ سي، هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بېرته راځي په بسکله کې.
د محب الله سره په مرسته کې ډیره ونډه د اتا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستی. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیوال ازادي راډیو ته ویل، کله چې ښوونځي ته د محب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچنی سره د مرستې هوډ وکړ. محب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلې دي. که څه هم ډاکټران وایي چې د محب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنې وسي کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکټرانو له توان وتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی هلمند ولایت نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. دا چې زمونږ یو بل تکړه جنالیست ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تېلان په هلمند کښې که الیاس دایي موږ در اوس نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یمه چې زموږ د ټولو خبریالانو کاچلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دي چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دا غوښتنه کوو که شاید چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام.
د محمد د لغمان ولایت د رشن ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره، موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تېر کېښوده چې تاسو ته موږ د شل کورو خلق والتا اسمه چې غنم وانه چاو مونږ ته ول نه د کرنې مالداري ریاست لغمان چې تاسو دا کوم اسمه چې دا دلته چارمغز وکړی دا چې کله دا ونی لوی شو دا مونږ ته تاسو د دې اصله چې تاسو پیسې درکو او دا اسمه کوم له شاله پاتې دا مونږ د ازادي راځي نه وړي ته دا د نشه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی. البته د دې ځواب هم